د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن د هورس کال 2019 د مارچ ته میاشتې نور له سمانه ټرا وخت شبه دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شبه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګولبرس او د ماسختن 9 بجې شبه دی وایس اف امریکا ډي ریډیو د نیمه ګنټې خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلم شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی افغان چارواکو د ګل په ورځ پخلی کړی د ترکمنستان سره په پوله د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړه کې طالبانو 50 حکومتي عسکر نیولی دي د هالند پولیسو د ګل پورس په یو ریلګاډي حمله کې د ککړتیا شک کې یو ترکی نجات تن نیولې دی په دغه حمله کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د تیرې جمعې پورس په دوه جمعتونو باندې د خونړو حملو وروسته وزیر اعظم د ګل پورس ویلي کابینې یې د وسلو په قوانینو کې د بدلون راوستو فیصله کړې او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته افغان چارواکو د ګل یا دوشنبه پورس پخلی کړی د ترکمنستان سره په پوله د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړه کې طالبانو 50 حکومتي عسکر نیولی دي د افغانستان بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې شبه د دغه جګړې په وخت نور 50 افغان عسکرو په ګاونډي ترکمنستان کې پناه اخستې وه د افغانستان دفاع وزارت تر مخه ترکمنستان ته اوختي دغه افغان عسکر بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي د جګړې وروسته په سیمه کې د نیول شو افغان عسکرو د راخلاصولو لپاره ځانګړي عملیات هم روان دي د امریکې یو وتلې ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي د طالبانو سره د سولې خبرونه بهر ساتلو د افغانستان لپاره د صدر ټرمپ ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باندې د سختو نیوکو او د جولای په میاشت کې د صدارتي انتخاباتو ځنډولو لپاره د زیاتېدونکې دباو لاندې افغان حکومت سره ډېر کم وخت ملګري او لارې پاتې شوې دي واشنگتن پوسټ په خپل یو ریپورت کې ویلي اشرف غنی چې په سبق کې د بیا صدر جوړېدو امیدونه لرل او د افغانستان د 19 کلنې جګړې ختمولو لپاره غټ کوششونه شروع کړو د طالبانو په اصرار هغه ته د سولې په خبرو کې د کردار لوبولو موقع نه دا ورکړل شوی د دې ترڅنګ د نوموړي ځنې غټ سیاسي مخالفینو د طالب یاقیانو سره د علاقه چې غونډې کړي او امریکایي چارواکو د طالبانو سره د افغانستان نه بهر د بندو دروازو شاته د څو هفتو پورې لیدل قتل کړي دي د هالند پولیس هغه کس نیولې په چاچې په اوتریخت ښار کې د اتوار پورز په یو ریلګاډي د حمله کولو شک کیږي په حمله کې درې کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي د مشکوک کس ته نیول کېدو نه وړاندې د هالند وزیر اعظم مارک رټ او د اوتریخت ښاروال ویلو په حمله کې د ترهګرې امکان نشي ردېدلی د ګرفتارۍ نه وړاندې پولیسو د مشکوک کس شناخت د 18 د 19 کلن ګاکمن ټینس په نوم کړی چې ترک نژاد دی د حملې وروسته په هالند کې د ترهګرې د حملې د خطر کچا انتهایي حد پورې پورته کړل شوی د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د تیرې جمعې پورس په دوه جمعتونو باندې د خونړو حملو وروسته وزیر اعظم د ګل پورس ویلي کابینې یې د وسلو په قوانینو کې د بدلون راوستو فیصله کړې د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرډن ویلي د راتلونکي ګل په ورځ د کابینې د بلې غونډې وړاندې د شوو فیصلو په اړه میډیا او اولس خبرول غواړي مومړي ویلي د ترهګرۍ دغه بدې پیښې په لږ ورځو کې دننه به دوی د وسلو په قوانینو کې اصلاحات اعلان کړي کمه چې به د دوی ټولنه زیاته محفوظه کی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د ګل پورز ګیله کړی چې د ملک میډیا ادارې ټول وخت په د باندې د نیوزیلند خونړې پیښې ذمہواری تور پورې قبول کړي لګیدلې دي د مولي په ټویټر باندې باندې ویلي امریکای میډیا ادارې لبا د دې ثابتولو لپاره ډېر سخت کار کول وی او دای د شرم نه ډک ګام بللې ډانلډ ټرمپ د امریکای میډیا په هغه ریپورتونو سخت غوسه دی چې پکې د نیوزیلند په دوه جمعتونو باندې حمله کوونکي د استرالیا سپین پوستي نسل پرست برنت ټرنټ د جمعې پر د حمله کولو وړاندې خبر کړي خپل اوږد بیان کې ویلي چې هغه ډانلډ ټرمپ د سپین پوستو د پیژنګلو او د شریک مقصد یو علامت ویني که څه هم هغه د نوموړي د تګلارو مرسته نه کوي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. افغان چارواکو د ګولیا د شنبې پورس پخلی کړی چې د ترکمنستان سره په پوله د افغان عسکر او طالبانو ترمنځ جګړه کې طالبانو 850 حکومتي عسکر نیولې دي. دغه جګړه د افغانستان بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو سره زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
افغان چارواکو پخلی کړی د ترکمنستان سره پوله د افغانستان په بادغیس ولایت کې د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړه کې طالبانو 850 حکومتي عسکر نیولي. د چارواکو تر مخه په بالامرغاب ولسوالۍ کې شوې دغه جګړې په مهال نور 850 افغان عسکرو په گاونډي ترکمنستان کې پناه اخستي. د افغانستان د دفاع وزارت تر مخه ترکمنستان ته اوختي دغه افغان عسکر بیرته افغانستان ته راستانه شوي. د جګړې وروسته په دغه سیمه کې د نیول شو افغان عسکرو د رخلاصولو لپاره ځانګړي عملیات هم روان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا پیغام کې د ترکمنستان د حکومت مننه کړې چې افغان عسکرو ته هرکلی ویلې او دوی ته ضروری صحیح مرستې ورکړې دي. اخوا د افغانستان د هرات ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې هغه 850 افغان سرحدي پولیس چې د اتوار په ورځ د بادغیس ولایت د موریچاق په سیمه کې ترکمنستان خاورې ته اوختي او بیرته د تورغونډۍ بندر له لارې افغانستان ته راغلي دي. د هرات په تورغونډۍ بندر کې د سرحدي پولیس یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا آشنا ته ویلي چې یاد افغان سرتیری سهار 9 بجې د خپلو وسایلو سره افغانستان ته راستانه شوي دي. د تیرو 2 اونیو راسې افغان طالبانو د ترکمنستان سره په پوله د افغانستان بادغیس سرحدي ولایت د سخت دباو وروسته هم د خپل کنټرول لاندې ساتلی او دغلته د ګڼ شمېر افغان امنیتي عسکرو د نیولو ادعا کړې ده. او د رپورټونو تر مخه په دغه جګړه کې تر 200 پورې عسکر هم طالبانو نیولي او دغلته د ګڼ شمېر افغان امنیتي عسکرو د وجلو ادعا کړې ده. او د رپورټونو تر مخه په دغه جګړه کې تر 200 پورې عسکر هم طالبانو نیولي. په بادغیس کې دغه جګړې وروسته ویل کیږي چې ګڼ شمېر امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو لاسو ته ورغلي، خو افغان چارواکي دعوه کوي چې د بالامرغاب ولسوالۍ مرکز اوس هم د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دی. د اتوار یک شنبه په ورځ طالبانو په خواله رسنیو یا سوشل میډیا د 2 اویا امنیتي عسکرو عکسونه هم خپاره کړي او ادعا کړي وه چې د بالامرغاب په جګړه کې دغه عسکر طالبانو ته تسلیم شوي، خو د طالبانو د دغه دعوو د آزادو سرچینو نه پخلی نه کیږي. یو اونۍ وړاندې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د افغانستان ملي اردو یا پوځ یوه برخه د منځه وړې وه. طالبانو داوا کړې وه چې دوی د بادغیس په شپږو ولسوالیو یا خو پوره کنټرول لري او یا یې دغلته خپل ځان قوي کړی، خو د طالبانو د دغه داوو پخلی نه کیږي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي عسکرو ترمنځ جګړه په داسې مهال تونده شوې چې طالبانو د امریکا سره د افغانستان 13 کلنې جګړې سیاسي حل لپاره د سولې خبرې اترې هم کوي. امریکایي یو طالب استازو د مارچ په 12مه نیټه د خبرو اترو اخیری پړاو وروسته ویلي په دغه خبرو کې پرمختګ شوی. په اخیری خبرو کې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو په نیټه او د طالبانو لخوا د افغانستان خاوره د نړیوالو ترهګرو لخوا د بل کم یو هیواد پر ضد د نه کارولو ضمانت په اړه بحث شوی.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکایي وتلې ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي د طالبانو سره د سولې خبرونه به هر ساتلو د افغانستان لپاره د صدر ترامپ ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باندې د سختو نیوکو او د جولای په میاشت کې د صدارت انتخاباتو ځنډولو لپاره د زیاتېدونکو دباو لاندې افغان حکومت سره ډیر کم وخت ملګري او لارې پاتې شوې دي. دغه رپورت نور حال تاسو سره زمونږ همکار اشفاق مومن باندې کوي.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه کې لیکل شوی یو راپور کې پامیلا کانسټیبل چې د افغانستان او آسیا په چارو ژور نظر لري وایي طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو نه د افغانستان حکومت بهر کولو او د صدر غنی مرستیال په دغه دنیوکو او انتخابونو د ځنډولو لپاره د فشار سي واقعېدو ورسټو ډېری کم لارې ملګري او وخت لري. دوی وایي چې صدر اشرف غنی د ولس کاله اوږدې جګړې ختمولو په سر راتلونکو انتخابونو کې د بیا کامیابېدو امیدونه پیدا کړي وو، خو افغان حکومت طالبانو سره د خبرو نه بهر کړی شو او مخالف ستر سیاسي مشرانو د طالبانو سره ناستې وکړې. دا په داسې حال چې د امریکا استازو او طالبانو ترمنځ په ورځو ورځو د تړلو دروازو شاته خبرې شوې دي. د دغه حالاتو نه بیزاره کېدو وروسته د صدر اشرف غنی مشاور حمدالله محب تیره اونۍ په امریکا سخت نیوکه کړي، د ویلي وو چې طالبانو سره د امریکا جوړجاړې به په افغانستان کې د وجل شوو امریکایي عسکرو بې احترامي وي او د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد ته یې د امریکا وایسرای ویلې، ځکه چې هغه د وای چې په افغانستان کې د موقتی حکومت رامنځته کولو اراده لري. په جواب کې د امریکا خارجه وزارت وایي چې محب د امریکا یو ستر چارواکي را بللې او ورته ویلي چې په خلیلزاد دغه نیوکو سره به په دوړخیزه اړیکو او د افغانستان سولې پروسې ته غټ زیان ورسی. د افغانستان او امریکا میډیا وایي چې حمدالله محب چې څه موده وړاندې په واشنگتن کې د صدر اشرف غنی سفیر وو، په راتلونکي کې د امریکایي چارواکو سره د کېناستلو نه منع کړی شوی دی. په دې اړه د پوښتنې کوم ځواب ورکولو څخه تیره ورځ د امریکا خارجه وزارت ډډه کړې ده. په ویلسن مرکز کې د افغانستان په چارو د سیړنکار مایکل کوګلمن د خولې واشنگتن پوسټ لیکي چې د هاغلی محب د قهره دغه ډکه وینا ښایي چې کابل د خپل سولې د خبرو نه په بهر کولو څومره بیزاره شوی دی. دی وایي چې دا واشنگتن ته د بیدارۍ لپاره یو غږ هم دی. هاغلی کوګلمن وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو څخه بهر کول کېدی شي د امریکا لپاره سمه وي، خو چې څومره د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې مخ په وړاندې ځي همدومره به واشنگتن او کابل ترمنځ اړیکې د خرابېدو خطر سیوا کیږي. ځنې نور څېړنکار وایي چې د امریکا صدر ترامپ حکومت د صدر غنی د حکومت د غوښتنو نه بیزاره شوی او د هغه حکومت نه ګڼي چې د سولې خبرو کې دومره اهم وي، خو زیاتوي چې صدر غنی د نوي حقایقو په رڼا کې د نوو شرایطو په رامنځته کولو کې ناکامه شوی او د امریکا په استازي خلیلزاد باندې تور پورې کوي. د حمدالله محب یو نږدې ملګري له خولې واشنگتن پوسټ لیکي چې د هغه وینا د عام افغان ولس غوسه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندو دروازو شاته خبرې کیږي او امریکایي چارواکي د افغان چارواکو اندېښنو ته ځواب نه ورکوي، کومې غوښتنې چې ورته په پرده کې افغان حکومت وړاندې کړي دي. دغه تن د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې د افغانستان ګڼ شمېره ډلې د هاغلی محب د وینا سره متفق دي او په دې خبره زور ورکوي چې څنګه د افغان حکومت نه بغیر دایمي سوله په افغانستان کې ممکن کېدای شي. تیره هفته د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ قطر کې شپاړس ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې او خلیلزاد د خبرو وروسته وویل چې اصل ګامونه په خبرو کې واخیستې شول چې امریکا به د افغانستان نه خپل پوځ وباسي او طالبان به دا یقیني کوي چې افغانستان خاورې نه به ترخهګر فعالیتونه نه کیږي، خو په ظاهره د ډزبندۍ په اړه باندې کومه موافقه ونه شوه او نه د افغان چارواکو یا کوم افغاني ټولنې په خبرو کې د شاملولو په سر کومه موافقه وشوه. د راتلونکو خبرو لپاره هم کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د حکومت ترجیح په افغانستان کې جګړه ختمول او د غلطنه امریکایي عسکر راوستل دي. د طالبانو خواهش په سیاسي قوت کې لوی برخه ترلاسه کول دي او په حقیقي مانو کې اسلامي شری نظام قیام دي. طالبان د صدر اشرف غنی حکومت کوم رسمي حکومت نه مني او وای ترڅو چې امریکایي پوز وتل نه وي نو افغان حکومت سره خبرو تن نه کینی. د تازه خبرو اترو وروسته د طالبانو مشر مولا غنی برادر ویلي ډله یې اسلامي شری نظام پر ځای کول غواړي، خو تمام افغانان به خپل ورونه غني او د دوی اسلامي امارت به تمام خلکو ته د صبر او د رحم په سترګه ګوري. اکثره افغانان فکر کوي چې امریکا به د طالبانو سره جوړجاړې وکړي او بیا به د افغانستان څخه سترګي واړوي او طالبان به تمام د ولسو کالو سیاسي او معاشي ګټې بیرته په شا کړي. افغان طالبان د ملک موجوده آئین نه مني او وایي چې موقتی حکومت دې پر ځای کړی شي او تمام افغان سیاسي ډلې دې سلام مشورې تکینی چې د حکومت یو نوی نظام جوړ کړي. وحید مجدا چې د طالبانو سره وخت په وخت رابطې کوي او یو څېړنکار دی وایي چې د طالبانو مورال دې وخت اوچت دی او د پاتې په حیث فکر کوي. دی وایي په بل اړخ د اشرف غنی ډېر نږدې ملګري د هغه نه لاړل کړل او په څرګند هغه باندې نیوکه کوي او چیلنج کوي. هم دی وایي چې اوس د صدر غنی حکومت واشنگتن سره هم مخالفت کړي، چا چې با د دفاع کوله او د حکومت سره یې پوره مرستې کړي دي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د اوزو چپنلوال او سیمیز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دی، د تازه منګ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په تیرو ورځو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د فوجي انخطو په باب لا د امریکې د آنلاین خریدونکو اخبار نیوز میکس په یو تازه غنا کې د نامتو لیکوال جوزف ډی سوزا یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د جنگ یو اڑخ چې د دنیا ورته پام نه وي. جوزف ڈی سوزا د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د 13 فروری په 14 تاریخ د هندوستان د ولقی اعلان لې د کشمیر په پلواما سیمه کې د یو کشمیری حریت پسند په خودکش حمله کې د هندوستان د سلویختو نه د زیاتو فوجانو د وجلې کېدو وروسته دواړه ملکونه د یو مکمل جنگ په غاړه ولاړو. دنیا د سویلی ایشیا د دغه دوه گاونډي ملکونو خپلو کې جنگ ته پرانیز دی کېلو ډیر وار خطا وا. نیوز میکس لیکي چې هندوستان د ډيري مودینه د او تر هغور ګوندونو د خونړو حملو نه تر دوس پیګمو راغلې دي، کم چې د کشمیر د آزادۍ په نوم کشمیر کې د هندوستان په فوج حمله کوي، خو په قول د هندوستان مورچی او تربیتی مرکزونه پاکستان کې دي. کده دې ګوندونو واګی را نخ کلې شوی نو دا د هندوستان د خلکو لپاره ډيري خطرناکي ثابتې دي شي. په کشمیر کې د حمله نه پس چې پاکستان او هندوستان د ترپګنې کې مهمه رسیدلی وو، په دې حق له د دنیا اکثر ملکونه فکرمند دي چې که جنگ انخته وي نو بیا به هر څه د قابونه وتل او په داسې حالاتو کې د نتیجو تصور هم ډیر خطرناک وو. ځکه چې دواړه ملکونه ایټیمی وسلې لري او د جنگ په صورت کې به په کروڑونو خلک مړ کېدل. د ډیرو خلکو د پاره د فکرمنده بل خبره دا هم ده چې د هندوستان او پاکستان د جنگ د لاسبه عالمی تجارت تالا والا کیږي. د مثال په توګه چین پاکستان کې د شپږو سلویختو عربو ډالرو سرمایه کاری شروع کړی ده او دا د چین د ون بیلټ ون روډ د منصوبي یو ډیره اهمه برخه ده. لیکوال جوزف ڈی سوزا په نیوز میکس کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې د هندوستان د ولقی اعلان لی کشمیر کې ترهګر حملو په ګرد هندوستان کې خلک را پارول دي. انتها پسندو قام پرستو سیاستدانانو ته په هندوستان کې د مسلمانانو خلاف د هندي اولس د راپورته کولو یو ډیره نادره موقع په لاس ورغلی ده. د مثال په توګه د حملو ورستو تو اخستو خلکو په جمو خار کې د مسلمانانو یو شمیر لارای موټر او بسونه اوسوځول. په اترکھنڈ صوبه کې د کشمیر په سونو مسلمانان طالب علمان په زور د کالجونو او د آسټلونو او شړلې شول. دوی د ویری خپل خپل کلو او خاریو ته تختیدلې دي. دین علاوه خبرونه خواره دي چې په ګرد هندوستان کې خلکو په کشمیریانو کوتک اخوده دي او دوی یې په تیخته مجبور کړی دي. نیوز میکس لیکي چې د هندوستان د سلویختونه د زیاتو فوجانو په قتلان د هندوستان د خلکو توسوخ یو قدرتی خبره ده، خو د نفرت جواب په نفرت به د هندوستان په زړه لګېدلي پر هرونه روغ نکی. حقیقت دا دی چې د بدو په جواب کې بد کول د تونلارو ارمانونه پوره کول دي. نیوز میکس د 14 فروری د خودکش حمله د مرکزی کردار عادل ډار په حق لیکلی دی چې د په های سکول کې سبق ویلو او د هندوستان د کرکټ په قامی ټیم ډیر مینو. خدای یو ورځ سکول نه کور ته د تلو په وخت هندوستاني پولیس رئیسار کو وګونه پی اونیول او پزمکه پی ادیسونه راخ کل. د دغه بی عزتۍ نه پس عادل ډار سکول پری خودو او د جیش محمد جنگیالو سره مل شو. خدای یوازې عادل ډار نه دی چې خونړو جنگیالو سره مل شوی وو، بلکې د کال 2014 نه راپدی خو په سونو کشمیری ظلمو جنگیالو سره ټوپک اچولې وې. نام تو لیکوال جوزف ڈی سوزا نیوز میکس کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د هندوستان علمیه دادا چې دغل ته ډیر د نامي جامع سیاستدانان شپه ورځ بیانونه جاری کوي چې د تونلارو او د جنگیالو ټکانی ورانول پکار دي. په دې مابین کې د مسلمانانو، عیسایانو او د نورو کمشمیره فرقو خلاف د مذهبي منافرت نه ډک بیانونه ډیر تواتر سره خوريږي. د ساروو د حفاظت په حق له د بشري حقوقو د هيومن رائټس تنظیم د یوې سانګې په تازه ریپورت کې ویلي شوې دي چې د کال 2015 د مای نه را پدې خوا هندستان کې د غوا د مقدس ګڼلو د ډلې په حملو کې د سلور سلويختو نه زیات کسان وجلې شوې دي چې زیاتره پکې مسلمانان دي. د هندستان په عامو انتخاباتو کې 2 میاشتو نه کم وخت پاتې دی. سیاستدانان کوشش کوي چې د خپلو سیاسي غرضونو پوره کولو لپاره ووټران په مذهبي بنیادونو تقسیم کړي، خو په داسې کولو دوی له خپل ګریوان کې قتل پکار دي چې په دې وخت کې اجت د څه خبرې دی او اهمیت د کم سیز دی، یعنی د اقتدار او د طاقت او که د امن.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د نیوزیلند کرایست چرچ ښار کې د تیرو جمعې پورس په 2 جمعهتونو باندې د خونړو حملو وروسته دغه هیواد وزیر اعظم د ګل پورس ویلي چې کابینې یې د وسلو په قوانینو کې د بدلون راوستو فیصله کړې ده. اخوا د هالند پولیسو د ګل پورس ویلي چې په ریل ګاډي حمله کې د ککړتیا شک کې یو ترکی نجات ته نیولې دی. په دغه حمله کې 3 کسان وژل شوي دي. نور حال په تاسو زموږ همکار وکیل خان باندې کوي.
د هالند د پولیسو وینا ده چې هغه تن یې نیولی دی چې په چا چې په اوترخت ښار کې په یو ریلګاډي کې د حملې د ککړتیا شک کیږي. په هغه حمله کې 3 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو. د مشکوک کس د نیولې کېدو نړوان دی. د هالند وزیر اعظم مارک ریټ او د اوترخت ښاروال ویلي وو په حمله کې د ترهګرۍ امکان نشي ردېدلی. د ګرفتارۍ نړوان دی. پولیسو د مشکوک کس یا تن شناخت د ګوکمن تانس په نوم باندې کړی چې ترک نجات دی. د حملې وروسته په هالند کې د ترهګرۍ د حملې د خطر کچه انتهایی حد پورې پورته کړې شوې وه. په هوایی اډا او جماعتونو امنیتي اقدامات سخت کړي شوي دي او په اوترخت ښار کې سکولونه تړل شوي دي او د ښار اوسیدونکو ته د کور دننه د پاتې کېدو هدایات ورکړل شوي وو. د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې مشر ویلي په ریلګاډي حمله په اوترخت کې د ډزو د ګڼ شمېر پیښو څخه یوه ده. د هالند وزیر اعظم مارک ریټ صورتحال د تشویش وړ بللې او د ترهګرۍ خلاف د واد رابطه کار ویلی د هغه ډلا په صورتحال باندې غور کوي. د دې سره سم د ترکی د خبری ادارې د راپور تر مخه په هالند کې پورل ګاډي د حمله په لړ کې د نیولې شوې کس په ترکی کې خپلوان وایي د ډزو پیخه ممکنه ده چې د کورنۍ دښمنه نتیجه وي. په هالند کې د ډزو دا پیخه په داسې حال کې شوې چې د دې 16 جوړوان دي. په نیوزیلند کې په 2 جمعهتونو کې د ډزو په پیخو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل کړي شوي وو. د تیرې جمعې پر ورځ د کرایست چرچ په 2 جمعهتونو کې د دغه قتل عام وروسته هم تیر ورځ د نیوزیلند وزیر اعظم جسندا آرډن ویلي چې د نوموړې کابینې د وسلو په قانونو کې د بدلون کولو فیصلې کړې دي. نوموړې وزیر اعظم ویلي چې د راتلونکي ګل پر ورځ د کابینې د غونډې روان دي. نوموړی اراده لري چې دغه فیصلو تفصیلات با میډیا او عام ولس سره شریکوي. د نیوزیلند وزیر اعظم ویلي په پیخه کې وجل شوی ټول مړی با د شروع دروازې پورې خپلوانو ته حواله کړی شي. میرمن جسندا یاته کړی چې د آسترالیا نه د پاتې مړو د معلوماتو لپاره یو ډله هم رابللې چې زر تر زر معلومات شي. د وزیر اعظم د دفتر یو افسر هم ویلي چې دوی هڅه کوي په دغه پیښه کې د وجل شو کسانو سم معلومات شي او خپل کورنۍ ته وسپارل شي. نوموړي ویلي چې د دینه بد څه نشي کېدلې چې یوې کورنۍ ته د خپل مړي په ځای بل مړی ورکړي شي. د نیوزیلند د پولیسو نائب مشر د تیر اتوار پر ورځ لیو دفتر یې د مسلمانانو د ټولنې مشرانو سره ملاقاتونه کړي چې دوی په دې خاني کړي چې دغه جرم د پلټنو لپاره د مړو معاینه مهمه ده، نو ځکه په دغه کار کې زیات وخت لګي. تر دې دمه د نیوزیلند د چارواکو لخوا د وجل شوو تنانو نمونه نه دي ښکاره کړي شوي او یوازې د خپلو خپلوانو سره معلومات او نمونه شریک شوي دي. د تیرې جمعې پر ورځ د کرایست چرچ په 2 جمعهتونو شوي د هنري بریت تور او 28 کلن برنټن هیرس ټیرنټ لګول شوی چې د آسترالیا سره تعلق لري. برنټن هیرس په دغه پیښه کې ککړ یوازنې تن وو چې پولیسو نیولې. د نیوزیلند د پولیسو کمشنر مایک بوش ویلي د دغه پیښې سمدستي وروسته نیولې شوې 3 نور کسان په پیښه کې هیڅ لاس نه لري، خو نوموړي د نورو کسانو د ککړتیا امکان نه دی رد کړی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
تو پاکستان د ریلوے وزیر شیخ رشید وای کچری د گاونډي جماعت امام یی د جهاد د فرض کېدو اعلان کونو جهاد په لار روانيږي. نو موږ د خبرې په داسې حال کړی دی چې په پاکستان باندې نوکی کیږي چې په ملک دننه د تونلارو ډلو خلاف قانونا نه پورته کوي او اوس د اف ای ٹی ایف په گری لیست کې هم شامل دی. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبري حال پیرولا چارا کوي.
په داسې حال چې د پاکستان لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند حکومتي وزیرانو باندې د تندروالا قانون اډلو سره د اړیکو تورونه لګوي، نو د ریلوې مرکزی وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د مذهبي عالمانو په وینا باندې جهاد پیل کولو باندې باور لري او چې کله ورته هم د خپل جماعت پیش امام په جهاد باندې راتلو حکم ورکړو نو دوی به پرې عمل وکړي. لاهور کې میډیا سره خبرو کې شیخ رشید د مخالفه پیپلز ګوند لخوا په ده باندې د قانون اډلو سره اړیکو تورونو ته عکس العمل کې ویلي چې د پاکستان کې د دینی مدرسو کلک ملاتړی دی او دا چې دی په راتلونکي کې هم دغه دینی مدرسو سره خپل حالې ځلې جاری ساتي او چې تر څو دوی جندې دي نو چاته به هم دغه مدرسو په ضد د کاروایو اجازت نه ورکوي. شیخ رشید په دې موقع د جهاد د عمل ستاینه او په دې باندې د عمل کولو پخلی هم کړی دی.
مجھے فخر ہے میں جہاد پہ بلیو کرتا ہوں. اگر میرے محلے کا مولوی مولانا اشرف علی صاحب یا حسین الدین شاہ صاحب مجھے یہ اعلان کریں عصر کی نماز کے وقت کہ جہاد فرض ہو گیا ہے میں جہاد پہ نکلوں گا.
دی وای که زما د جماعت پیش امام ما تنن اویل چې جهاد فرض شو نو زبا جهاد ته پتلو صرفو نکلم. پاکستان د ډیر وخت راهسه جهادي ډلو ښکارا فعالیتونه مخه نیولو کې د ناکامۍ په سر د نیوکو سره مخ دی. کال 2015 کې د پاکستان د حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد اعلان کړل شوی ملي تګلارې د لاندې هیواد کې جهادي ډلو او وسلوال تنظیمونو باندې بندیز، د پاکستان د حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد اعلان کړل شوی ملي تګلارې د لاندې هیواد کې جهادي ډلو او وسلوال تنظیمونو باندې د بندیز پریکړه شوې ده او د پاکستان حکومت او فوج هم وخت په وخت د پخلی کوي چې دی بچا ته هم خپل خاوره د بل یو هیواد په ضد کارولو اجازه نه ورکوي. خو پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه او سیلون کې دا تور هم لګوي چې د پاکستان مقتدر قوتونو دغه تګلاره باندې عمل نه سترګې اړولې دي. د ملي تګلارې د لاندې د ریاست نه پرته کم یو ډله باندې په خپل سر د چا خلاف وسلوال عملیات پیل کولو هم بندیز دی. خو د دې باوجود د پاکستان یو مرکزی وزیر د خپل جماعت پیش امام په امر جهاد ته پتلو باندې رضامندي ښکاره کړې ده. له دې وړاندې حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول زرداری مرکزی کابینه کې ناست درې وزیرانو باندې له قانون ډلو سره د مرستو په تور د دوی د استعفا غوښتنه کړې وه. شیخ رشید دا خبرې په یو داسې مهال کړې چې هم تېره ورځ د باندینو وزیر شاه محمود قریشی د ملي تګلارې په اړه پارلماني ګوندونو سره د ناستې اعلان کړی دی. اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې شاه محمود قریشی ویلي چې دی به په دې اړه پارلماني ګوندونو مشرانو ته لیکلي خط کې په 28 مارچ باندې د راغونډېدو غږ کوي.
نیشنل ریزولو جو هم نه مرتب کیا تھا جوائنٹ سیشن میں اور ایک جوائنٹ ریزولوشن ہم نے پاس کیا تھا، اسی اسپرٹ کو آگے رکھتے ہوئے ان سے انپوٹ لیا جائے اور آگے بڑھا جائے.
دی وای چې د ملي تګلارې د لاندې خطرناک ترهګرو ته سزا باوري جوړولو لپاره فوزي عدالتونو د جوړښت پریکړه هم شوې وه او حکومت غواړي چې ملي تګلاره باندې عمل درآمد باوري جوړولو لپاره ټول پارلماني ګوندونو مشران هم هغه شان تر رایوځې شي څنګه چې دغه تګلاره اعلان کولو په وخت رایوځې شوي وو. پاکستان کې دغه ځانګړي فوزي عدالتونو د جوړښت لپاره ټاکلې شوې دستوري مهد پای ته پر رسیدو دی او حکومت غواړي چې دغه عدالتونو د لانور دوه کاله معیار غځولو لپاره دستوری بدلون لپاره د مخالفه ګوندونو مرسته ترلاسه کړي او د سرچینو تر مخه د پارلماني ګوندونو مشرانو غونډه رابللو بنیادی مقصد هم دغه دی.